یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خپرونه کې په دوحا کې د افغانستان د سولې په اړه درې ورځنۍ غونډه نن ماسپښین پیلېږي. د وروستیو جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو وضعیت ته کتنه کوو. د څو ښارونو له سقوط وروسته د بندیانو خوشي کېدو اندېښنې پارولي. او په نړیوالو مسایلو کې
په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس ډیلټا باندې موارد په شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي دي.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ده. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنه د هیئت زی د میدان وردګ چارواکي پر مرکز میدان خار د طالبانو په توغندوی او بریدونو کې له لاسو زیاتو ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د فرانسې ولسمشر له خپل ایراني سیال څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته وګرځي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنه د دوحې ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پروندوشن بي وویل چې خلیل زاد به پر طالبانو فشار راوړي چې حمله ودروي او د سیاسي جول جاړي لپاره خبري وکړي. ټاکل شوی چې په هغه غونډه کې به چې نن د قطر پلازمېنه د دوحې کې جوړیږي او درې ورځې به دوام وکړي، د افغانستان د دولت او طالبانو استازي او د غرض د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملاتړو هیوادونو چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله په مشرۍ یو پلاوی ګډون کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وای د قطر په کوربتوب او د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ د دې غونډې هدف د افغانستان په سولې کې د همکارو هیوادونو ترمنځ د یوې همغږۍ جوړول او د سولې د بهیر ګړندي کول او د تاوتریخوالي درول دي. د سولې دغه نوې هڅې داسې مهال کېږي چې طالبانو په څه کم یوه اونۍ کې د نږدې شپږو ولایتونو مرکزونه نیولي دي. د میدان وردګو ولایت چارواکي پر مرکز میدان خار د طالبانو په توغندوی او بریدونو کې له لاسو زیاتو ملکانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د میدان وردګو ولایت د امنیت قمندانې ویان حاجی محمد هوفیانی نن ازادي راډیو ته وویل
دغه مازیګر دوه توغندې د دشمن د خونه له غوډه و د ولایت مخې عمومي سړک اصابت کړی چې په نتیجه کې 15 ملکي کسان شهیدان شوي، درې نور ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه ادعا پاره څنه دی ویلي. په پکتیا کې د 203 تن در قول اردو چارواکي په امپکتیا کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو خبر ورکوي. د قول اردو ویان ایمل مومند ویل تیر شپه پکتیا ولایت صد کرم او احمد ابا ولسوالیو او د مرکز ګردیز په یو شمېر سیمو کې وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي او هغوی ته سخت مرګ ژوبله اړولې ده.
تیر شپه هوایي او توپچي ځواکونو د ځمکني ځواکونو په ملاتړ د پکتیا ولایت د سید کرم احمد ابا او د پکتیا مرکز اړون سیمو کې په طالب ترهګرو هدفمن بریدونه تر سره کړي چې د لمړنیو راپورونو پر بنسټ د دغه بریدونو په پایله کې 55 تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې په وژل شوي کې 2 تنه سرګروپان هم شامل دي. همدارنګه 21 تنه نور ټپیان شوي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. په شمال ځون کې د جوزجان، سرپل، کندوز او سمنګان ولایتونو د مرکزونو له سقوط وروسته د شاهین قول اردو قمندان تبدیل شو. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې تورن جنرال ذبیح الله محمد جنرال خان الله شجاعي پر ځای د 209 شاهین قول اردو د نوي قمندان په توګه ګمارل شوی چې تیر شپه د دفاع وزارت د چارواکو لخوا د شاهین قول اردو ځواکونو ته ورپېژندل شو. ښاغلي فرهاد زیاته کړه چې دغه بدلون به په شمال کې د وسلوالو طالبانو د خوځښتونو په وړاندې د افغان ځواکونو وړتیا پیاوړې کړي.
با معرفی قماندان جدید طبیعتا برنامه های جدید برای عملیات برای مدافع برای
د نوی قماندان په معرفی دو سر به تبند عملیات او د دفاع او تحرکات او د زواکونو د منسجم کیدو لپاره نوی پروګرامونه جوړ شي د په داس حال کې چې نن د شاهین قلور د په یوې مطبوعاتي خبر پانه کې دا کړی چې 13 شپه په بلخ ولایت کې اتیا وسله ول طالبان وژلي هغه دا چې مقابل لوري په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خبرونه لازدي رادیو اوري د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل ایراني سیال څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته وروګرځي دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبري وکړې او له ایران وغوښتل شو چې له ځنډ پرته په ویانا کې درول شوې خبري بیرته پیل او اټومي فعالیتونه ودروي د ایران نوې صدرزه ولسمشر ابراهیم رئیسی بیا ویلي تر هر څه لومړی باید د ایران د حقونو ضمانت خوندشي د ایران د ولسمشر مانی په خپل وی پانه کې خلی چې د یو ساته خبرو کې ولسمشر رئیسی پر دې ټینګار وکړ چې دغه تړون ته د ورګرزیدو په صورت کې باید د ایرانیانو ګټه یقیني شي په امریکا کې کورونا وایروس دلتا بڼه ورزنې مثبت پیښې او د دې ناروغانو بستر کې دل پتی رشپګو میاشتو کې تر ټولو لوړ کچته رسیدلی لته ورو ورځو رئیس هر ورځ په متوسط ډول یو لک لزر کسان پر کورونا اخته شوی او د مهال 15000 کسان روغتونونو کې بستر شوی دی لته ورو دوه نو رئیس په ورزنې ډول 1500 امریکایان د کورونا د ناروغي له عمل مل شوی د کورونا نوې بڼه تر ډیره د امریکا جنوبي برخې او ارکانساس فلوریدا لوزیویانیا او میسیسیپی ایالتونه زپلی او د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلی چې په ټوله کې 18 ایالتونه د دې وبال ګواښ سره مخامخ دي
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده ورزو د راپورونو برخه ده په څو شیبو کې په یو راپور کې ووري چې په دوحه کې نن د بین الافغاني ارخونو او د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو غونډه جوړیږي خو له هغه مخکې یو بل راپور راخلو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ورستۍ جګړو لکبله لسګونه زره کورنۍ لخپل اصلي مينو بې ځای شوې دي د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي ل دې بې ځای شوې کورنۍ سره د مرستې لپاره کافي امکانات نه لري د رای دا کورنۍ د افغانستان د څو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو ل دې زیاتېدو لوجې ارشوي دي چې لخپل مينو اوزي د موضوع نور تفصيل په دې راپور کې ووري
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو وزارت د بې ځای شو کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي خو وایي دا یو پالیسۍ جوړوونکی وزارت دی او هیڅ امکانات په لاس کې نه لري چې د جګړو له امله له دغو بې ځای شو سره مرسته وکړي د دې وزارت مرستیال وایان محمد رضا بایر تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در 15 روز اخیر حدود 5300
پورسته یو 15 ورځې کې شاوخوا 15000 او 300 کورنیو او په ټول کال کې یعنی په 15 میاشت کې او 15000 کورنیو بلې اصلي مینی خوشی کړي او بې ځای سوي دي اکثره بې ځای سوي هم د کندز کندهار هلمند او ننګرهار ولایتونو دي
دغه بې ځای شوی ټول جګړو په سیاخستي چې سړې دوی هیڅ رک نه لګيږي پنده سلوی خلانه مرحبا چې د کونل د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ اصلي اوسیدونکو داو د جګړو له عمله د نارنګ ولسوالۍ ته کړه شوی خپل ستونزې داسې بیانوي
خاوندان به کتملو شو تک ګورن را نه پات شو د قشانتیرالو پیادارو کې روان شپې را لې ګاډي ته ورته د ترالې چې ما شومان دی وډو بوتن د غرق له ما دې ما شومات روپۍ را سنشت سړی را سنشت ټول کونډي د غره غلی
لا یو شمیر جګړه زپلو ولایتونو په زورګونو کورنیو کابل ته مخه کړی چې وضعیت د اندېښنې وړ دی په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې د دغه بې ځای شو کسانو وضعیت له نږدې کتلی وای په ډیر بد حالت کې ژوند کوي
یو شمیر دوی د خپل خپلوانو کړه راغلی دی یلته اړولې دي مثلا په یو کور کې څو کور اوسېږي دغه شان په خلکو باندې غک شوی دی چې له دوه سره د لومړنۍ یو ټوکو ملسو کې لکه شړې والا توشکا کمپلا هر څه شوی ځکه دوی په اکشن کې لیدل کېږي چې په سپیرو خاورو کې ناسي له خپل ماشومانو سره له خپل میرمنو سره نو کورنۍ ډیره بې ځای شوې دي خو دقیق شمیر نه دی معلوم کابل سره شمالي سیمه هغه سیمه ده چې نږدې پرته د شمالي ولایتونو چې خلک راځي دا ورته اولنۍ سیمه ده دلته اوس یو شمیر دوی راولې دي او د لومړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده
کابل ته پکې شو کې اند هلمن له مرکز لخرګاه څخه چې په ورستیو کې د سختو جګړو شاهد دی هم په سلګونو کورنۍ شامل دي له هلمند یو شمیر دغه بې ځای شو پرون په کابل کې په یو لارون کې خپل ستونزې را برسېره او له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه وکړه. د دې لاریون یو ګډونوال نصیب الله داوري ازادي راډیو ته وویل په لښکرګاه کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې په لکونو کورنیو ته ځاني مالي او هم له رواني پلوه زیان رسیدلی. وضعیت ډیر خراب دی،
وضعیت بسیار وخیم است،
ټولو خلکو ته زیانونه رسیدلی او بې ځایه شوي دي. زه له خپلې کورنۍ سره په دې وتوانېدم چې له یوې جوړې کالیو سره له سیمې ځان وباسم. په عین حال کې د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس پرون په یو بیان کې د افغانستان روان وضعیت د سختې اندېښنې وړ بللی او په جګړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې یوازې په جولای میاشت کې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې له زرو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختې. ګریفتس پر ملکي وګړو حملې غندلې او د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. دغه راز د ولسمشر لومړي مرستیال امرالا صالح هم له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو غوښتنه کړې ده چې د جګړو له کبله له بې ځایه شوو افغانانو سره د مرستې په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دوحا کې نن د بین الافغاني خبرو او بخې د بین الافغاني اړخونو او د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو غونډه جوړیږي. د دې غونډې موخه د تاوتریخوالي بندول او د سولې د خبرو چټکتیا بلل شوې. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری په غونډه کې د ګډون لپاره قطر ته رسیدلی دي. د افغان دولت او طالبانو په ګډون چین، روسیا، امریکا، جرمني، پاکستان او ملګری ملتونه هم د دې ناستې ګډونوال دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه تر ټولو سخت حالت ته رسیدلې او طالبانو په شپږو ښارونو ولکه ټینګه کړې ده. د شپه هڅه کوو چې په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او د دې غونډې په اړه جزئیات ترې وپوښتو. فکر کوم چې زمونږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې ظهیر مل د ازادۍ راډیو خبریال په کابل کې د ټلیفون په لیکه را سره وصل کی، مګر د ټلیفون شبکې سم کار نه کوي او د شپه به هم زما تخنیکی همکار طاهر روحان هڅه کوي چې له ظهیر مل سره د ازادۍ راډیو له خبریال امید ظهیر مل سره په تماس کې شي او د دوهې د غونډې په اړه جزئیات ترې واخلو. په هر حال فکر کوم چې مونږ نشو کولای چې له ظهیر مل د ازادۍ راډیو له خبریال سره تماس ټینګ کړو. په هر حال یو بل راپور ته ورزو. چارواکي وایي چې د میدان وردګو او اورزګان ولایتونو کې ملکی خلک او وسلوال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وخته ده. د میدان وردګو چارواکي وایي د وسلوال طالبانو لخوا توغول شوی او توغندیو دولس ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بل خو د افغانستان په جنوبي ولایت اورزګان کې چارواکي خبر ورکوي چې د طالبانو بریدونه په شاتم بولي او وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
د میدان وردګو ولایت د امنی کمانډانی ویان څارمن حاجی محمد اوپیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ نو وخت وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان شهر باندې دوی توغندي او توغولې چې په پایله کې 15 ملکی کسان وژل سو او کسان نور ټپیان سول. نو موړی وای یاد توغندي او خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولې چې پر مهال دوه موټر تخریب شوی او ګڼ شمیر نور خلکو ته هم مالی زیانونه رسیدلې.
دشمن
تقریبا
دا په داسیال کې د چې 15 ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې پر یو پلان کوچ موټر د راکټ د لګېدو او د ډزو له امله 15 ملکی کسان وژل شوي وو او 3 تنه نور ټپیان شوي وو. د میدان وردګ ولایت پر مرکز میدان ښار پر داسې مهال وسلوال طالبان توغندي زبریدونه کوي چې د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او یوازې دوی ولسوالۍ لومړی حصه او دوهمه حصه بې سوده او دغه راز مرکز میدان ښار د افغان دولت سره دي. بلخوا بیا د افغانستان په سویلي ولایت روزګان کې بیا چارواکي خبر ورکوي چې د طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي او طالبانو ته د مرګ ژوب لاړولو ادعا هم کړې ده. د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی ویان مخبر الله سالار نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد وسلوالو طالبانو تیر شپه د مرکز ترنکوټ شاراړوند نچین او خانقاه سیمه کې پر امنیتی پوسټو ډلې زبریدونه کړی و چې پر محل دیار لس وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان دي.
تیر شپه د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند نچین او خانقاه سیمه کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتی پوسټو ډلې زبریدونه وکړل چې شاوخوا جګړې یو ساعت دوام درلود. په یاد جګړه کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
نوموړي وایي دی په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هر یو برید په وړاندې پوره چمتووالی لري. وسلوالو طالبانو په دغه دواړو ولایتونو کې د یادو پیښو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. اورزګان ولایت هم یو د افغانستان له هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې ټولې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترنکوټ هم 80% خاوره د طالبانو په ولکه کې ده.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. بلخره د ازادۍ رادیو خبريال له کابل په مستقیمه اړیکه د شبرا سره وصل شو او په دوه کې د بین الافغاني ارخونو او د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو د نننې پلان شوی غونډې په اړه جزئیات لري. غوړو دا غونډه نن مسپخین په دوه کې جوړیږي. بلې مهرباني وکړئ.
اغه ډول چې تاسو یادونه وکړه دوه نن د افغانستان د سولې پاړه دی وی دی ورځنې غونډې کوربه ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د نن تر چړي وایي چې د افغانستان په وخت نږدې 3 بجې به دا غونډه پیل شي. په دې غونډه کې د ګډون په موخه یو افغان پلاوی هم دوه ته رسیدل دی چې مشري عبدالله کوي. د خغلی عبدالله سره معصوم ستانګزی تر چې د افغانستان د مرکزي پلاوی مشر دی او تر پای د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور ندری هم ملګری دي. طالبانو هم ازادي رادیو سره خبرو کې منل چې په دکې بغرون کې خو په دې اړه ډېر جزئیات نو ورکې چې آیا لدی خبرو با کومه داسې هو کړ تر لاسه شي له مخې په افغانستان کې تاوتې خواله راکم شي او هم جګړه پای ته رسیږي. تر خوای په دې غوند کې د افغانستان د سولې په برخه کې همکار هیوادونه هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي ټاکلي یا هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکلي ګټونکي چین، روسیا، پاکستان، جرمنی او امریکا هغه هیوادونه دي چې په ځانګړي استازي په دې کانفرنس کې غونډه کې ګډون وکړي. د دې تر خوا ملګری ملتونه او امریکا چې همکار هیوادونه دي په دې غونډه کې هم ګډون لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم دوی ته رسیدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې خلیزاد با په دې غونډه کې له طالبان و غواړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. امریکا وایي چې پر طالبانو په فشار راشي چې تاوتریخوالی او جګړې راکم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې د دوه ته د خلیلزاد د سفر په اړه باندې خبره شوې پکې راغلي چې امریکا خلیلزاد ته ماموریت ورکړی څو پر طالبانو فشار راولي چې جګړه ودرېږي، تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته مخه کړي. تر چې نه د غرض وایي چې امریکا غواړي په دې غونډه کې خپل دریځ یو ځل بیا روښانه کړي چې په افغانستان کې د زور حکومت ورته د منلو نه دی او له هیڅ هغه جوړېدونکو حکومت سره موافقه نه کوي چې په زور او د بشري حقونو په نقض سره رامنځته شي. د دوه غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې بیا د جګړې سری لمبي بلې دي او ورځ تر بله دا جګړه پراخېږي. که هم طالبانو په شپږو ښارونو دا لوړاندې ولکه ټینګه کړې خو تېره شپه یې په پکتیکا، فیض آباد، مزار شریف او فراه ښارونو هم بریدونه کړي دي. د پکتیکا په درې ولسوالیو بریدونه شوي. او د پکتیکا والی محمد یاسین ازادي رادیو ته ویل چې په دغه بریدونو کې نه یوازې دا چې طالبانو ته درنه مرګ ژوب لاړولي بلکې دا ډلې ماته کړې ده او یو سل دوه تنه جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي. د خبره د مزار شریف د پولیسو ویان ثناء الله روحانی هم ازادي رادیو ته کړې چې طالبانو په دریم ځل په مزار شریف خار برید وکړ خو بیا یې هم ماته وپاړو په شاشول. په فرا کې همدا اوس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او افغان حکومت وایي چې د طالبانو پر وړاندې ځواکونه کلک مقاومت کوي. د دې تر خوا په شپږونو هاو خارونو کې چې طالبانو په لاله وړاندې د ولکې خبره کړې ده افغان ځواکونه وایي چې هلته هم د دې ځواکونو ترمنځ او طالبانو ترمنځ مقاومت روان دی، جګړه جایزه روانه ده. د دې ټولو تر خوا د امریکا دفاع وزارت هم دا خبره کړې چې افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې د لویو بدلونونو وړتیا لري خو دا حد د افغان حکومت تر رهبری سره کړې
ده. پینټاګون
وایي چې جان کربی په یو خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال ویلي چې دوی له افغان هوایي ځواکونو خپل ملاتړ روان کړي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د افغانستان د امنیتی تحولاتو او له هغه مخکې په دوحه کې د بین الافغاني اړخونو او د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونو د غونډې په اړه جزئیات مو اوریدل چې نن ماسپښین په دوحه کې جوړیږي. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
د افغانستان د مالی وزارت د دولتي کارکونکو د معاش د زندیدو خبر رد کړ. د افغانستان د مالی وزارت مسولین وایي چې د دغه وزارت لخوا د ملکی کارکونکو د معاش د زندیدو په اړه خبر شوی ګونګوسی یوازي اوازه ده او حقیقت نه لري. د مالی وزارت ویان رفیع تابین نازادی رادیو ته ویل چې د ملکی کارکونکو معاش د دغه وزارت د نوي سیستم د فعالولو په دلیل د لنډې مودې لپاره زندول شوی. نو موري ویل چې د خلکو ترمنځ داسې اوازې خبرې شوې دي چې غنی د ملکی کارکونکو معاش د امنیتي ځواکونو په معاش کې زیات شوی دی چې دا حقیقت نه لري او ډېر ژر به سیستم فعال شي. د یو شمېر دولتي کارکونکو لخوا دا انتقادونه مطرح شوي چې له سومیاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مختی. د کونړ ولایت د کرنی او بوله غولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وای د شاتو مچیو روزنې صنعت د پراخیدو او مالدارۍ سکتور د پیاوړتیا لپاره د شاتو مچیو روزونکو سره په ګډه هلي ځلې پیل کړي دي چې په دې ولایت کې د شاتو مچیو روزنې صنعت ته وده او پراختیا ورکړي. د کونړ د کرنی رئیس ضیاءالرحمن مومن وای چې د دغه حسو په پیله کې د دې ولایت د شاتو د تولیداتو سګنې کچه تر 15 سلنه زیاته شوې ده. نو موري ویل په کونړ کې د شاتو مچیو روزلو کاروبار په غوړې دوه دی چې د محل لزګونه کسان پکې په کاروبار بوختي او له همدې لارې نفقه لاسته وړي. نوموړي وویل چې د کونړ ولایت د کرنې او بوله غولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ په دې ولایت کې آتش پیته بابا د شاتو مچیو لوی او واړو فارمونه جوړ شوی چې د کال په تیرېدو سره یې مچیو د شاتو تولید په زیاتېدو دی. د محل د دغه ولایت فارمونو کې له 3200 تر 3450 صندوقه مچۍ تر روزنې او پالنې لاندې دي. په دې لړ کې لزګونو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده او تر ډېره اقتصاد ورسره ښه شوی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو وتی افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 110 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 390 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله او نړیوالو مسایلو ته ورځو. په امریکا کې د کووید 19 ناروغي د دلتا باندې د خپرېدو له کبله په دې ویروس د اخته او بستر شویو کسانو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې یوې بې ساري کچې ته لوړ شوی دی. د هیواد په جنوب کې په ځانګړې توګه مثبتې پیښې زیاتې شوې او د هغه ایالتونه دي چې لږ خلک پکې واکسین شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د جولای په لومړیو کې په امریکا کې د کووید 19 دلتا باندې پیښې سبتې دل پیل شوې او دا ښکارېده چې دا یوازې یو څو پیښې دي، خو وروسته څرګنده شوه چې دا ویروس په پراخه توګه خپور شوی په ځانګړې توګه په هغو ایالتونو کې چې لږ خلکو واکسین ترلاسه کړی دي. د مثبتو پیښو شمیر په ځانګړې توګه په جنوب کې زیات دی. په دغو ایالتونو کې آرکنسا، فلوریدا، لویزیانا او میسیسیپی شامل دي چې په ټول امریکا کې ډېرې د کووید 19 پیښې پکې ثبت شوې دي. د دې تر څنګ راپورونه ورکړل شوي چې دا ویروس هغو سیمو ته هم تللی چې خلک پکې واکسین شوي دي. په تیرو اوو ورځو کې په امریکا کې د کووید 19 د مثبتو پیښو شمیر هر ورځ په اوسط ډول 110,000 ته رسیدلی دی. له دې سره د مثبتو پیښو شمیر په تیرو دوو اونیو کې 2 چنده لوړ شوی دی. تر 15000 زیات خلک بستر سوی دي. خو د نوې مثبت پیښو بستر سوی او مړینو اکثریت په هغو سیمو کې دی چې نه دی واکسین سوی. د امریکا د کوچنیانو د روغتیا اکاډمي د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې په تیره یوه اونۍ کې 4000 کوچنیان په دې ویروس اخته سوي دي او دا د ټولو مثبتو پیښو 15% جوړوي. نور راپورونه وایي چې د امریکا او کاناډا ترمنځ پوله د هغو کسانو پر مخ پرانستل سوه چې بشپړه واکسین سوي دي. دا پوله 18 میاشتې پرته له لازمي سفره د خلکو پر مخ تړلې وه، خو اوس هم د کاناډا وګړي نسي کولای پرته له لازمي سفره امریکا ته ننوځي. په اروپا کې فرانسې د سې شنبې په ورځ له خلکو وغوښتل چې رستورانو او کافیګانو ته د تګ لپاره او بسونو، الوتکو او ټرین کې د سفر لپاره د روغتیايي پاڼې له ځان سره ساتي. هغو کسانو ته ځانګړې روغتیايي پاڼې ورکول کیږي چې د کووید 19 پر ضد واکسین سوي وي، په وروستیو کې له کووید 19 ناروغۍ څخه رغېدلي وي او یا هم د ټیسټ منفي نتیجه ولري. په فرانسه کې 6.5 میلیونه کسان بشپړ واکسین سوي دي چې دا د دې هیواد د نفوس 45% برخه دي. په همدې حال کې چین د اگست په 9 نیټه 143 نوي پیښې ثبت کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په ډیری هغو سیمو کې چې طالبانو ولکه پرې ټینګه کړې ده ګڼ شمېر بندیان له محبسونو خوشي شوي دي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو طالبانو ویلي چې له دې زندانونو څخه شاوخوا 2500 بندیان تښتېدلي. د جګړو د قربانیانو کورنۍ وایي چې د خپلو عزیزانو وینه نه بخي او دولت باید آزاد شوي بندیان بیرته ونیسي.
په دې وروستیو کې په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي له زندانونو ډیر شمیر بندیان آزاد سوي دي، خو دې کار د قربانیانو کورنۍ غوسه کړي او د عدالت غوښتنه کوي. سپینګیرای سرمعلم جان محمد د وزل سوي 29 کلن واسي الله پلار چې د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی، وایي شاوخوا 15 میاشتې مخکې ناپیزنده وسلوالو یې زوی په ډزو ووازه. جان محمد وایي که څه هم دولت یې د زوی د قاتلینو د نیول کېدو ورته ویلي و، خو نورې ورسره هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. جان محمد ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې له زندانونو تښتېدلي بندیان باید بیرته ونیول سي. اتدرسکلان بشرمل بیا د امنیتی ځواکونو په لیکو کې دی. دای نګدی یو میاست وړاندې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې سخت ټپي سوای او ټینګار کوي چې دولت د بندیانو له مسلې سره په احتیاط چلند وکړي. دای اندیښمن دی چې له تښتېدلو بندیانو سره به د وسلوالو مخالفینو لیکي لا پیاوړې او جګړه به نوره هم وغځيږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې چې د طالبانو په لاس سقوط سوي د زندانونو د ماتېدو راپورونه ورکړل سوي دي. طالبان هم دا موضوع نه ردوي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې هر ولایت ته د دوی په رسیدو سره لا لوړاندې د زندان محافظانو خپله دنده پرېښي وي او تښتېدلي وي. نوموړی وایي بندیان هم خپله وتلي وي. د ښاغلي مجاهد په خبره دوی نسي کولای په روان جنگي وضعیت کې خلک بیرته ونیسي او زندان ته یې بوځي. مجاهد د یادو تښتېدلو بندیانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ممکن 2500 ته شمیر ورسیږي، چې په دې کې نیمایي ممکن جنایي بندیان هم وي. تر 1500 کسان زموږ بندیان دي او ممکن تر 1400 امنیتي کسان هم وي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغان حکومت اړوند ادارو نظر هم واخلو، خو زموږ لبیا بیا اړیکو سره سره یې ویاندویانو او مشرانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د بشري حقونو ځینې نړیوال بنسټونه له زندانونو د بندیانو تېښته او ناقانون خلاصون له بشري حقونو سرغړونه بولي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د مشرتابه بورډ غړي ماهر مومن ازادي راډیو ته وویل چې له زندانونو د بندیانو تېښته د قربانیانو کورنۍ لپاره د عدالت نه پلي کېدو لامل ګرځي.
دا چې طالبان مناطق لاندې کوي او داغه لکبل بندیان تختی یا هم د دوی له خوا نه ازاديږي، دلته دغه مسله رامنځته کیږي چې داغوی فامیلونو ته راغه حق چې دوی لري هغه نه ورسیږي، حق نه پزای کیږي. نو دا ښکارا د بشر د حقونو څخه سرغړاونه ده.
ښاغلی مومند وای حکومت ته پکار ده چې د دا شان زندانونو امنیت دی خوندي، او کدا چره ناشونی وینو بندیان د هغه ځایونو ته انتقال کړي کومو کې چې د دولت تر ولکې لاندې دي، چې په خبره یې هم بندیان خوندي پاتې سي او هم د رڼو محاکمو په ترڅ کې د خپل اعمالو سزا او تو ورسیږي.
12 بجې او 13 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری مجلې پای ته راورسیدو. خوده خبرونه روانه ده او د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث خبريږي. خو د شیبا نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد له طالبان سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینه دوحې ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې خلیل زاد به پر طالبانو فشار راوړي چې خپلې حملې ودروي او د سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي پر مرکز میدان ښار د طالبانو په توغندیو بریدونو کې له لسو زیاتو ملکانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د میدان وردګ ولایت د امنیت قومندان د امنی قومندانۍ ویاند وبخی حاجی محمد هوفیانی نن ازاد راډیو ته وویل چې په دغه برید کې 15 ملکی کسان وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلور دو چارواکي په پکتیا کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې دی اوختو خبر ورکوي. د قلور دو ویان ایمل مومند وای تیر شپه پکتیا ولایت سید کرم او احمد ابا ولسوالی او د مرکز انګردیز په یو شمیر سیمو کې پسلوال طالبانو هوایی او توپچی بریدونه کړي چې په نتیجه کې 55 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شنور ټپیان شوي دي. په شمال ځون کې د جوزجان سره پل کندوز او سمنګان ولایتونو د مرکزونو له سقوط وروسته د شاهین قلور د قومندان تبدیل شو. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې تورن جنرال زبیح الله مومند جنرال خان الله شجاعي پر ځای د 209 شاهین قلور د نوي قومندان په توګه ګمارل شوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل ایراني سیال څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته وروګرځي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې او له ایران وغوښتل شول چې له ځان پرته په ویانا کې درول شوې خبرې بیرته پیل او اټومي فعالیتونه ودروي. په امریکا کې د کورونا وایروس د دلتا بڼې ورځنۍ مثبتې پیښې او د دې ناروغانو بسترې کېدل په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي. له تیرو اوو ورځو راهیسې هره ورځ په متوسط ډول 1,00,000 کسان پر کورونا اخته شوي او دا مهال 15,000 کسان روغتونونو کې بستر شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو اونیز بحث 15 دقیقې ته مو ز اسد الله لودین هر کله کوم. لکه څنګه چې خبرې د افغانستان په بیلابلو سیمو په ځنګړې توګه شمال او شمال ختیځ کې پر خارونو د طالبانو بریدونه زیات شوې دي. طالبانو له تیر څو ورځو راهیسې د کندوز، تالوقانو، شبرغان، سرپل، ایباک، مزار شریف، پلخمري، فیض آباد، هرات، هلمند او کندهار په منځ او شاوخوا کې له امنیتي ځواکونو سره جګړې کړې دي. د دغو جګړو قربانیان تر ډیره ملکی وګړي او د سیمې اوسیدونکي دي. دوی تر ډیره له دې عمل قرباني کیږي چې د جګړې ښکېل لوري د جنگ نړیوال قوانین نه مراعتوي. د دې اونۍ بحث کې پر دې خبرې کوو چې د جګړو اصول څه دي، جګړیزو حالاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره څه لارې چارې وسنجول شي. د دې بحث میلمانه دي د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی، خبریال او سیاسي کتونکي محب الله شریف او د سیاسي چارو او امنیتي چارو کتونکي آریان خیبر. د سیاسي چارو کتونکي او د غراز خبریال محب الله شریف استودیو ته وصل دی. شریف صاحب، ستړي مشي، لتا سبو پښتو چې وضعیت کومې خواته روان دی، ستاسو معلومات څه ښیي؟ په شمال کې په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، څو ښارونو ته هم طالبان ننوتلي دي، دا حالت څه ډول دی؟
لودین صاحب هله کوم چې اجازه راکئ لمړی تاسو او درنو او ریډونکو ته خپل سلامونه او نیک هله وړاندې کوم او له خدای او غوړم چې تاسو او زمونږ نور ګران ولستر دی وخت پورې لدغه ناورین نه لري پاتې وي او ډیر زرمو خدای پاک هیواد لدغه غم نه وباسي. له شکه پرته په شمال کې چې کومه سفر روانه ده د جګړو زه فکر کوم چې د ټولو نه زیاته مرګ ژوبله په کې ملکیانو ته اوړي. د دې سره سره چې د طالب جنګیالي او د دولت د قواوو غړي هم پکې وژل کیږي، هیواد هم ورانیږي، اقتصاد ته هم زیان رسیږي او بنسټیزې پروژې له منځه ځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د تربګنیت او د بدبینۍ لړۍ غځیږي او لا هم د دغه بدمرغه وور خس او خاشاک افغانان دي چې سوځيږي او په یو بهانه او په بل بهانه باندې په یو شکل په یو شکل وژل کیږي، تور سری کندې کیږي او غمیزه لا روانه ده. تر اوسه پورې معلومات داسې ښیي چې د طالبانو ځواکونه ښارونو ته ننوتي دي او د ملي دفاع د وزارت د معلوماتو له مخې دی وایي چې موږ ورسره په جګړه بوخت یو او تصفیوي عملیات مخکې بیایو، خو هلته عیني شاهدان هم وایي چې د طالبانو ځواکونه ښارونو ته ننوتي او په ډیرو دولتي ودانیو خپل ولکه ټینګه کړې ده.
بل شریف صاحب، دغه عوامل څه کې د لسی خارونو ته د طالبانو نه نوتل نظامی او امنیتی په لور فکر کوم اسانه خبره بنوي، ځکه دا په ولایتونو کې امنیتی کمربندونه دي، قلوردوګان دي، شاوخوا د پولیسو قطې دي، څه کېږي چې د طالبان دومره په اسانه په یو ورځ دریو خارونو ته نه وځي، کندوز ته، طالقانو ته او سرپل ته؟
مهم علتونه لودین صاحب اوریدونکو ته او هلته اوسیدونکو ته هم معلوم دي. تر ټولو مهم دا دی چې په ډیرو ځایونو کې د امنیتی ځواکونو د جګړیز ټول بهیر ترمنځ هغه څه هم غږی چې باید وای نشته ده. د دې سره په خوا کې مورال رالویږي، رسنیزه جګړه روانه ده او د دې سره سره په خوا کې په ځنو ځایونو کې چې کله ملکیان متضرر کیږي، کاغه د طالب جنگیالي له لوري وي او که د دولت د قواو له لوري وي، په طبيعي ډول ولس نور بیا غواړي چې د دوی د کور او د خپل او د سیمینا هغه د جګړې ټغر ټول شي، نو نه غواړي چې په یو ډول باندې په جګړه کې شکیل پاتې شي. دغه د افغانانو د جګړې نه د زړه توري توب مهمه بیلګه ده زه فکر کوم. او د دې سره سره د سی یو ډول په یو طرف کې بنظمی او په بل طرف کې خنظم هم د دې سبب شوای دی زما په نظر باندې چې دغه سي پرمختګونه رامنځته شي او دراماتیک تحولات وي.
بنظمی تاسو فکر کوئ چې د دولت په لوري کې دي؟
له شک پرته ګوره، تاسو په ډیرو ځایونو کې ولیدل چې قواو به امدادي قوا غوښته، نوې تجهیزات یا په اصطلاح هغه څه چې د دوی پوځي اړتیا وه د هغې لپاره به یې چیغې ویلې، لیکن تر پایه پورې به هغوی پرېښول شول. هغوی دوه لارې درلودې، هغه یا دا چې باید د طالبانو سره وجنګېږي ووژلی شي، یا دا دی چې تسلیم شي. هغوی بشر دی، بالاخره هغوی په دې فکر کوي چې زه وژل کېږم، اولاد مې یتیم کېږي، نو څه رقم زه په یوه داسې سیستم باندې تر پایه پورې وجنګېږم چې هغه مالا پارا په ګټه نوي. نو هغه اکثر وخت بل اخر دې ته ترجیح ورکړي چې تسلیم شي. او د طالبانو برای یو په دې ټکی کې هم د اکثر وخت نتیجه وکړي چې ورته تسلیم شوي، تر زیاته بریدا پوری هغه ته کرای ورکړي دا یو ډول سند پلاس ورکړي چې نور لوړ شي خپل سیمه ته. دغه شی اکثر ځایونو کې د دې باعث شوی دی چې قواو له مشکل سره مخ کیږي.
کور ودان شریف صاحب، تاسو را سره پات شي د خبرونه بل ملما د سیاسي او امنیتی چارو کتونکو آریان خیبر هم استودیو ته وصل شوی. خیبر سی تاسو هم ستړي مشي، تاسو په نظر د خارونو دومره په اسانه سقوط یا خارونو ته د طالبانو نه نوتل د دروازو ماتول د کمربندونو ماتول دا په څه معنی کېدل شي؟
زه فکر کوم چې دغه د واحد رهبرۍ نشټوالی په د افغانستان په دفاعي سیستم دغه یو ډېر ستر خلل ده. خوشنې سره چې موږ بارها او په کاراتو دا خبره کړې ده چې د کار اهلار د کار ته وسپارې، خصوصا په امنیتي نهادونو کې هغه څوک چې تجربه نه لري، هغه څوک چې ډېر کم تحصیل لري، د وستې په اساس باندې، د شناخت په اساس، د اړیکو په اساس باندې، هغوی په ډېرو لوړو چوکیو مقاماتو باندې په بلی وډ کمپ، په پولیسو کمپ، امنیتي ملي کې مقرر شوي چې دا ډېر یو ستره خلا وه او دولت دې ته توجه ونه کړله. تاسو وینئ چې اکثریت قمندانان د قلوردوګانو او قمندانان د امنیت
خارونه و در ایشان امنیت کسان دي چې زیاتره د اړیکو په اساس باندې ټاکل شوی دي.
امنیتي ځواکونه ممکن دا ورته ولري افغان حکومت او د غراز لویدیز حساب پې کوي، خو د خلکو نیو کداده چې طالبان خارونه تننوزی مخنیوي ممکن په اسانه وشي چې دوی پرې نه خدل سي چې خار تننوزی، اما کله چې خار تننوزی بیا افغان ځواکونه پسی ورزي لخارې باسي، لخارې چې کله وزینو خامخا چې زیان ډیر اوړي، هم د سر زیان اوړي او هم مالی زیان اوړي. په هلمند کې موږ تاسو ولیدل، په کندوز کې ولیدل چې بمبارونه وشول، د خلکو شتمنې پکې لوټ سولې او د غراز زیان ډیر ووخته. څنګه به خوي چې مخکل دي چې طالبان خارونو ته نوځي دغه قوا او انرژي په مصرف سي؟
دلته بازه کړهشته دي د افغانستان په دولت کې چې هغه په خوا په ډېر لوړ چوکي باندې کار کول او کناټ ډېر دولتي کناټ هغه د دې کناټ نو برخمن نه دي، دوی ترجیح ورکوي چې ګډوډیشن راشي، هدا اقل دولت په واده ولایت کې سقوط وکړي، دولت باندې فشار اوري چې د ملي خوځښتونو په نامه باندې بیا هغه چارې پلاس کې واخلي، کوم کناټ چې په مخکې دي پلاس کې هغه پرته دي پلاس ورشي. دا جوته خبر شوی ده خصوصا شمالي ولایت کې بعض کمانډانان جهادي پرمیج کمانډانان هغه دغه حالت را منځ کړی دی، او په خوښنه سره موږ وینو چې په د ولایت د سقوط سره کورونا رنګي کورونا ته د کونو تور راچول کی خارون تور راچول کی، اته د خلکو په ناموس باندې تیرای شوی، د خلکو مال سره په امن کې نه دی. په هر حال باندې دغه سیوالات راغله دي نو دولت کوم واقعان وغوړي چې واقعان د ولایت نه دفاع وکړي. د اوسم سره وخت د بیا په تکرات وایم چې متخصصین د بیرته په امنیتي چارو کې بیرته دوی په وګوماري او بیرته دی ورولېږي، که یا نن دی دفاع نشي کولای ولایت نه پریدي او بیرته چې ولایت نشي هغه څه نورین رامنځته کیږي. موږ کندوز کې دغه سانه شاهدانی په هلمند کې دغه څه چې بیرته دولت وختل چې هغه سیمه چې لاس یې ورکړی بیرته ونیسي، هلته ډېر ملکي تلفات دي، خلکو ته مالي زیانونه ډېر رسول شوي دي. نو خو داسې ولایت کې دولت ته په کار نیول لاره لري چې حالت استرار اعلان شي، ټول پارلمان لغوه شي، نظامي حکومت اعلان شي، او موږ ولیدل چې خلک د دولت سره دي، خلک د بده بدترین ترمنځ بده ترجیح ورکوي. دغه دولت هدا قال چې ثبات نسبي ثبات ټینګ کړی دی، که هر څومره کار دی په فساد کې، که هر څومره خرابیان دي په دولت کې، که ګمارن ډېرې ډېرې خرابې ګمارنې دي، تعلقات د شخصي تعلقات د اپتیکي د سنتي د ژبنې تعلقات په اساس باندې ګمارل شي دي، بیا هم تر طالبه پورې دغه دولت خدای خلکو ته، او دغه د اکبر ناره چې خلکو په ولایاتو کې په کابل کې پورته کړه، دغه ډېرې وستره سوژه د دولت لپاره. دولت دغه نه پات استفاده وکړي، دغه دا زړه ته پسګر دوایم که دغه حمایت د خلکو حمایت ملي حمایت که 15% د شهید ډاکټر نجیب الله حکومت سره وای، زه فکر نه کوم چې د حکومت سقوط کړي. خوشنۍ سره چا وخت دولت نه وو، او چې دمر شوه د خلکو د دولت سره ولاړ دي، دولت دغه ممکن نه باید استفاده وکړي، د خلکو په نفع باندې، د وطن په نفع باندې.
بله آریان صاحب، دا پښتنه پیدا کی ممکن لاوریدونکو سره هم دا پښتنه وی چې طالبان ولی دا ځل ډیر په شمال متمرکز دي؟ یو بحث دلته دا دی چې منځنۍ آسیا سره د افغانستان سوداګري ډیره واده کړي ده، دلته څو سوداګریز بندرونه په دې شمالي ولایتونو کې دي، په مزار شریف کې، د غراس په فاریاب او یو شمیر نورو ولایتونو کې. د دې جګړې اغیز په عام خلکو څخه کېدلی شي؟ د لمرنۍ توکو پر بایو او پر بازار باندې څه اغیز کېدلی شي؟
خپټو لکه ورام د خبره کړې د اوس بیا د خبره کوي چې بسترګت اصلا د منځنۍ آسیا د هیواد نه دی، پاکستان او پاکستان څخه منځان په بیل باندې چې دلته د قرض اخنه وشي، او دغه د اسلامي دلګي افاتي دلګي آماده دي، فقط دی ور د دې ګوبرته ضرورت دی، ولګي چې ته ولګي ټول وضعیت ته خراب دي. نړیوال دغه د غرب اصلي پلان دغه د شي دغه منطقه نام نه بو افغانستان پور کې سوځي، که افغانستان څنګه کې ک طالبان رقم کې دي، ته د ماترانه ده فقط ترګه غزه دی. موږ ولیدل چې امریکا پر خپل تړون ماشي د افغانستان دولت سره کړه او پابند نه ده، په کوم باندې هیڅ تاکید نه کوي. نیمو د امریکا د متحده ایالات سره ستراتیژیک تړون درلودل، او په خوښنه سره چې امریکایانو مختشاو کومه غزه تړون شي، موږ سره یې ځکه لاله طالبان سره نه ځکه.
بله خیبر سره سره پات شي مننه. کور ودان د خبرونه بل ملما خاغلی شریف ته بورسو. شریف صاحب، تاسو په دې ورسوي کې اتمان د یونما راپور اوریدلې چې دوی ویلي 13 شپږ میاستې یاد افغان د 2021 کال لمړنۍ شپږ میاستې افغانستان لپاره ډیره خنړوي د ملکانو لپاره. دوی وایي چې په دې شپږ میاستو کې د 13 کال همدې مودې پرتله یا په دې مودو په تناسب وسلوخ فیصد ملکی مرګ ژوبله زیاته شوې ده. ولې د جګړې ښکېلې خواوې فکر کوي ملکیانو ته درناوی نه لري؟ ملکیان ولې د دې جګړې ډېر قرباني کیږي؟
دې سبب باندې یو اصل ته نظر کول پکار دي چې کله کومې خواوې جګړې ته ننوځي، آیا هغوی د جګړې د اصولو او بین المللي منل شویو معیارونو اسلامي او شرعي اصولو سره بلد دي؟ سره د دې چې دواړه طرفونه دا ادعا کوي چې دوی مسلمانان دي، اما تر ټولو زیات زیان ملکیانو ته رسیږي. د ملکیانو کور لوټ کیږي، د ملکیانو دکان سوځيږي، د ملکی روح له منځه ځي، د ملکی هر ډول ملکیت تر تعرض لاندې دی او د هیڅ ډول عدلي او قضایي تعقیب حق نه لري. نه داسې و مرجع شته چې غوته بیا مراجعه وکړي. تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې په دې ارتباط باندې دواړه طرفونه ښکېلې غواړي د جګړې، که هغه دولت دی که طالبان دي. دوی باید په دې وپوهېږي چې کله دغه مسأله د ملکیانو په ضرر باندې پرېوځي، د دوی د نیکنامۍ، د دوی د پرمختګ، د دوی د راتلونکي دپاره دا مثمر مومد او مؤثر نه ورته واقع کېږي، بلکې دا به د دوی په ضد او منفي او سلبي جانب وي ورته. او د دې په خوا کې کله چې دغه سه مسائل پیښیږي، د هغه کسانو چې هغه مسؤل کسان وي او دغه سه کړنې ترسره کوي، د هغوی عدلي او قضایي تعقیب وشي او د ملت په وړاندې هغوی محاکمه کړای شي، تر څو بیا دغه سه اعمال ته څوک لاس واچوي. تر هغه وخت نه چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د 30 کلونو په دوران کې هر طرف په خلاص مټ باندې جنگي جرایم ترسره کړي، بشر یې په داس شکل بې پښتنې او بېګر ویګنې وژلای دي او لوټلای دي او د هغوی په ناموس او په عزت یې تیری کړی دی چې انساني مثال په بل ځای کې ډېر کم ورکولای شي. اما تر اوسه پورې هماغه کسان په ډېر خلاص ګریوان او په خلاص مټ او د ټولو په وړاندې بیا هم په زور او واغ باندې ګرځي او څوک یې تعقیب حق نه لري.
مننه شریف صاحب. کور ودان تخنیکی همکار راته وایي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی هم بحث ته وصل شوی. احمدزی صاحب، ستړي مشي، غرمه مو په خیر. راځي لدې پیل کو چې په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ په شمالي ولایتونو کې، په څو خارونو کې دننه جګړه روانه دي، روسای حال څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته، همدار از قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اطلاع لري، د افغانستان دښمنانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅکله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي اندیږي پر وړاندې روانه. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري، هغه په تیرو شلو کلونو کې بي ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې د تاسو او ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته چیرې لاړ شو، په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوي دي، د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې چیرې وګورئ، د دوی د سرې قطعې قمندانان، نظامي مسؤلین او د دوی مهم او کلیدي قمندانان، نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې او همداراز د نورو تروریستي شبکو مشران، د دوی قمندانان او هغه مهم او کلیدي کسان چې د جګړې رهبري په لاس کې درلودله، هغه ټول له منځه یوړل شو. دا نه یوازې په هلمند کې، تاسو په کندهار کې، په هرات کې، په بدخشان کې، په غزنی کې، په پکتیا کې، په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښتې دي، او دا به زموږ د مبارزه په جدي توګه
دي. احمد زای صاحب،
اما دا په یو څو ورځو کې په کندوز ولایت کې درازم تاسو پوښتنه ته هم
او مهرباني،
په کندوز ولایت کې موږ هلته کومندوی عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي. په سرپل ولایت کې هم، چنان په جوزجان کې هم، تیر شپه هم موږ هوایي عملیات په طالقان کې هم درلودل، په بدخشان کې، په کندوز کې، او همداراز په سرپل او سمنګان ولایتونو، بیا هم د هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل، او دښمن تم سخت تلفات اوښتې دي. زموږ تعهد او اطمینان خپل خلکو ته دادی، تر آخرین لحظه پر ستاسو دفاعي امنیتي ځواکونه په پوره قاطعیت او جدیت سره د دښمن پر وړاندې جنګیږي، او ان شاء الله دا مبارزه به دوام ولري.
تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بیساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکارا دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بې ساری دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل. د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړې شوي، جنګیالي زیات شوي، او کنه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
اول که مقدمه که خپل خبره تاسو ته وکړل، په دې لسی هغه مد نظر نیولی چې په بیساری توګه هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطر لیګل کېدل هغه هم بیساری دی اوس، او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوي دي. سره له دې چې د پاکستان د پوځ افسران د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غوړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دوی هدف مراتب هغه کوم شی چې موږ تاسو په تصویر کې اوس ګورو ظاهر دي ګورو په مراتب ډېر لوړو.
او احمد زاهد صاحب، ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي؟ طالبانو څو غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي؟
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځول، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅکله دوی ته او د دوی ملاتړو ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته درکوم، هغه سلی یوسف نه تاسو پوښتنه وکړئ، او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرسه چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي. دوی نور ستړي سوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخوا له کرښې. پس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي، او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه ښیي ده.
بله، او احمد زای صاحب، دا مهال افغان حکومت هم دا پرون هم ویل چې نړیوال باید ښکاره فشار راوړي پر پاکستان او طالبانو باندې. نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګری دي؟ البته په نظامی برخه کې ښاغلی بایدن ویل چې بي 250 الوتکې به بمبار کولای شي. دا مهال د دوی عملی همکاري څومره د جګړو په لیکو کې؟
از منګه د استراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته، اما په لوړه کچه باندې لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره شوله، هغه غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه. هغه هېوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای، او د تحریمونو کچه لوړه شوې وای، چون دلته اسناد، شواهد او مدارک فوق العاده شته. یو مورد کې نه په لاسګونه مورد کې نه په سلګونه مورد کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره، او دا په بیلابیلو مجالسو کې، نړیوالو مجالسو کې، د ملګرو ملتونو سازمان ته، اندراز نورو نړیوالو سازمانونو ته، همیشه د جلالت ما رئیس جمهور لخوا نیولې تر هغه مربوطه مراجعو پرې دا اسناد او شواهد هغوی ته انتقال شوي دي.
بله، او احمد زاهد صاحب، روسي پښتنه له تاسو نه داسې کو بیا بحث په ملمنو سره پای ته رسو، ولست څه ډاډ ورکوي؟ خصوصا هغه ولست چې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې پروت دی، د مهال شاوخوا خارونو کې جګړه روانه دي، وضعیت به په کوم لوري لاړ شي؟
څه زموږ مسؤلیت د خپل خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده. یو لحظه هم دلته غفلت نشته دی، خوب نشته دی، شپه ورځ یو شوې ده، او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه که زموږ هوایي ځواک دی آرامښت دوی نه لري، شپه ورځ په عملیاتو باندې بوخت دي. که زموږ توپچي برخه ده، که زموږ ځمکني ځواکونه دي، تاسو وګورئ که خاص قطعات دي، که ملي اردو ده، که نور ځواکونه دي، په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي. په هلمند ولایت کې یوه هفته زموږ ځواکونه شپه ورځ د دښمن پر وړاندې جګړه کوله، او دوی په وچو شونډو او هغه کوم ډوډۍ او اوبه چې باید په وخت دوی ورته رسېدلې وای او دوی باید هغه اخیستې وای، متاسفانه هغه یوې خواته کېښودل،
او دوی ویلې چې باید موږ د دښمن پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړو. اوس د ډوډۍ خوړلو وخت نه دی، اوس د اوبو چکولو وخت نه دی، باید موږ د دښمن پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړو. اطمینان مو د شمال محترم ولست هم دا دی چې امنیتي ځواکونه راغله نه دي او دوی له ټول موضوع څخه آګاه دي او خپلې جدي مبارزې ته به دوی پر وړاندې توان ورکړي. عملیاتونه تاسو ګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي او انشاءالله چې نتیجه هم ورکوي او امنیتي ځواکونه به برلاسي وي.
کور مودان احمد زای صاحب ډیره مننه چې په دې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. د بحث بل ګډونوال خاغلی خیبر نه به ورستۍ پښتنې واورو. خیبر صاحب، د تاسو ورستۍ نظر غواړو واورو چې د احمد صاحب خبرو څه نظر لری په لاندو کې. او احمد صاحب ویل چې وضعیت خواته روان دی، تاسو هم په دې باور یې؟
زه په دې باور یم چې خلک وکاندې افغانستان خلک دونه تجربه کړي چې بیا نه غواړي چې شاته لاړ شي او شاود پلمن راولي. بل هیڅ لار نشته افغانستان د خلکو لپاره. موږ ولې د طالبانو په دغه وخت کې د ولایتونو ولې دوی د خلکو په عزت په شرف په نوموس باندې تیرای کړی په دغه کې چاک نشته. ټول خلک په دغه باندې پیږي
سید نیوکه ډېر په دولت لري، موږ ډېر مشکلات په دولت کې لرو، همیشه موږ نیوکه کړی ده. همدا په دې مونږ نه ده چې موږ ټول د اسلامونه له دې خاطر چې طالبان د دې اسلامي امارات مسکټ ټینګوي په دغه خپل باندې په هر حال باندې ولسته یو لاره پاتې ده. هغه لاره فقط دغه چې د دولت سره ودرېږي، د وسوال پاو سره ودرېږي. د وسوال پاو نه حمایت د هر افغان ملي واجبات ده. دا تاریخي اساس وخت نه دا ټول خپل رسالت ملي وطني رسالت باید ادا کړو.
بله،
او د وسوال سره څنګه ودرېږو په بل لاره نشته. ده
کور مودان ډیر مننه خیبر صاحب. تاسو هم شریف صاحب راځي تاسو ورسته سپارښتنه او ورسته اجازه به هم واورو. مهرباني.
زما خپل عقیده دا ده چې افغانان دې څنګه غریوان کې چې کی او د خدای نه دی وویریږي، د خپل ولس نه دی وشرمېږي، د ولس نور په وینه او په جګړه ما اړوي، د خدای ری ومني، نور د خلکو کورونه ما رنګوي، په یو بل عنوان باندې ما جنګوي. دا جګړه پر دې او نیابتي جګړه ده. افغانان ما په کې سوځوي او د افغانانو د خارونه او دوه روپۍ او یو مړی ډوډۍ چې پیدا کړي د په وینه او په وور باندې ورته مسیږي. راشي چې کینه او صلح وکي. نه موږ څنګه وځو او واق غوړو نه صلاحيات غوړو، د خدای ری ومه، د الله په خاطر او د دې ولس په خاطر د سرکيني اصول دي وتی. دواړه طرفونه الله اکبر الله اکبر چیږي وي. دواړه طرفونه مسلمان دي، د خدای نه دی وویریږي په دې شي دي بل اخره جوړ جړای وتی چې دغه مظلوم او زوړېدل او د دې څل ویښتو کالو د ویل تغر نور له هوا د ټول شي او دغه هوا د نور په اسانۍ او په انسانيت او په خپلواکۍ او لختر لګه د اسلام تصویر لاندې ژوند وکولای شي.
بله، او مهب صاحب ستاسو په نظر په لاندو کې دغه غوښتنو ته ولې د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان مثبت ځواب نه ورکوي؟ مهرباني.
مهمه مسأله اکثره وخت هم دا ده چې دوی یو په بل باندې پلا اچي. اما زه هغه مشهور متل د پښتنو وایم، وی پلار د چا مل که سوارو کپل یو زما د کینه ویوس. زموږ د ولس درد دا دی چې که دولت وي او مخکښ شي په سوله کې، که طالب وي او مخکښ شي په سوله کې، زه فکر کوم چې دا به د هر افغان په زړه کې، د هر افغان په مغزو کې او د هر افغان په نسل کې دا د دوی لپاره د یو نیک او تاریخي یادونې په شکل پاتې کیږي چې دوی د سولې لپاره ولاړل، د خپل ځینو موضوعاتو تیر شول، بل اخره د افغانانو بدې ورځې ته د پای ټکی کیږي. زه دغه مې دوه طرفونه، لومړی مې له دولت نه دا توقع ده او بیا مې د طالب نه دا توقع ده چې د خدای په لیاز دی ولس ته وګوري. یو ډیر بد حال تای هیڅ څوک زموږ استاسي ګندل غریوان نه غوړي تر هغه وخت پورې چې موږ تاسو په خپل د خپل غریوان او ګندلو او تړلو په فکر کې نه شو.
بله، کور موادان ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث هم دلته پای ته ورسیدل. خپل میلمنو د ملي دفاع وزارت له ویاند رحمه الله احمدزي، له خبريال او سیاسي کتونکي محب الله شریف، او د سیاسي او امنیتي چارو له کتونکي آریان خیبر صاحب څخه ډیره مننه چې د بحث کې را سره ګډون وکړ.
خبر نہ دلی رفتا بولے جب خبر نہ دلی رفتا
ساعت یک